مهمان شماست. خوش آمدین سالی محمد.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی. ستړی مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې یو ساعته خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی کانفرنس لویه لاسته راوړنه ګڼي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. نن چهارشنبه ده د غبرګولي یا جوزا ولسمه د جون اوومه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم مالدیف ته ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالد بوبیاش پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بوبیاش وینا راخیستې چې ویلې دي د سیمې هیوادونو دا احساس کړی چې په افغانستان کې ثبات په سیمه کې پر ثبات او پرمختګ ټاکونکی اغیز لري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې دغه کاناډایي چارواکي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ هم ورکړ. که څه هم افغان حکومت وایي پاکستان کولی سي چې د سولې خبرو ته د وسلولو طالبانو په چمتو کولو کې مؤثر رول ولري، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه اقدامات نه دي کړي. افغان ولسمشر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. لارک څخه خبرې سوي خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. ښاغلي ایرګاشیف ویلي چې هېواد یې هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا د پام وړ برخه تامینوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو د دوو ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه پرون په دوبۍ کې وسوه. په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته راټولو سویو افغان نندارچیانو د خپل ټیم په بریا خوشي څرګنده کړه. د مالدیف سره دغه دوستانه مسابقه له کمبودیا سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د رسمي لوبې د چمتووالي یوه برخه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبودیا سره د رسمي لوبې لپاره هغه هیواد ته ولاړ سي. د آسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلولیو په مقدماتي لوبه کې افغانستان په سي ډله کې له اردن، کمبودیا او ویتنام سره یو ځای دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سې شنبې په ورځ یې دغه هوایي برید وروسته له هغې وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړي ځواکونه له یوه ټانګ، توپخانې، د الوتکو ضد وسلو او موټرو سره د سوریې په جنوب کې هغه سیمې ته ننوتل چې د ائتلافي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې پراته ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اسد د پلوي ځواکونو چې تر شپېتو زیات جنګیالي پکې شامل و د ائتلاف څو پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ. د امریکا د دفاع وزارت اعلامیې د دغو ځواکونو چې په نښه سوي ډېر مشخصات نه دي یاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې ترورزم هڅوي، نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت وکړ. ښاغلي ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې او ورڅخه څرګندېږي چې دی غواړي ووایي چې له قطر سره د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د اړیکو د پرې کولو پرېکړه ورته د درک وړ ده. ولسمشر ټرمپ لیکلی منځني ختیځ ته زما د وروستي سفر په لړ کې ما وویل چې نور به د افراطي نظریې تمویل نه کیږي. رهبرانو قطر ته ګوتې ونیوله. قطر د سخت دریځۍ د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالات د دې ستونزې د حل او د همکاري د بیا ایادې لپاره چې د سیمې د امن لپاره خورا اهمیت لري له ټولو اړخونو سره مذاکرو ته دوام ورکوي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، مالدیف او لیبیا د دوشنبه په ورځ له قطر سره د هغه څه په خاطر خپلې هر ډول اړیکې پرې کړې چې وایي دا هیواد د سختریزۍ ملاتړ کوي. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د څټک یا چکوش په وسیله برید وکړ. چارواکي وایي وضعیت کنټرول سوی او ټپي بریدګر روغتون ته انتقال سوی. ویل کیږي چې پولیس برسیرن ټپي سوی دی. د پیښې په وخت کې امریکایي ګرځندویه انا لیفی هم صحنې ته نږدې وه. هغې رویټرز اژانس ته وویل
You didn't know what was happening. Like people were
بیرون کې و زکه تاسو نه پوهیدئ څه روان دي. خلکو ځغستل، موږ مخکې وو، خلکو زموږ پر لوري راځغستل، موږ هم مجبور وو منډې کړو، خو موږ نه پوهیدو څه پیښ شوي، آیا د وسلې ډزې دي او که یې علت بل څه دی. اوس وضعیت روښانه او ښه سو. راپورونه وایي چې په وسلو سنبالو پولیسو له پیښې وروسته سیمه تړلې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرارد کولمب وایي بریدګر د الجزایری زده کوونکي پیژند پاڼه یا د هویت کارت درلود او په څټک او چړو سنبال وو. د پاریس د څارنوال په دفتر کې د ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی کانفرنس ستره لاسته راوړنه ګڼي، خو یو تحلیلګر وایي
د ټول شاد خالی کول کابل په آسمان کې تیارې ګرځېدل زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت یې زیانمن کړی دی.
پاکستان وایي افغانستان دې پر اسلام آباد د تور لګونې پر ځای خپلو داخلي ستونزو ته پام وکړي. دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې یوه نا اعلان شوې جګړه پیل کړې. دا نړیوالو مطبوعاتو ته په کتنه کې اوري. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې په کابل کې حتی هدیرې هم غصب شوي.
زه دې ځینو چېرته بهسم خپل مړی په اوږه باندې په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو.
داعش ډلې په ایران کې هم د غړو د جلب او جذب هڅې پیل کړې. دا په همدې خپرونې کې اوري. په بهرنیو مسایلو کې راځي چې د منځني ختیځ ځینو مشرانو شکایت کړی چې قطر د افراطیت ملاتړ کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې واورئ. افغان حکومت د کابل پروسې په نامه نړیوال کانفرنس یو ستره لاسته راوړنه ګڼي او وایي دغه نړیوال کانفرنس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریا ترسره سو. د افغانستان اجرائیه رئیس د دې کانفرنس وروستی ویناوال و چې په خپله وینا کې یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د موجوده کورنیو او بهرنیو خنډونو پر له منځه وړلو ټینګار وکړ. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د کابل پروسې په نامه کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته یو پیغام بللی او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په دغه کانفرنس کې د افغانستان د لیدلوري ملاتړ وکړ. تفصیل له اجمل انا.
افغان حکومت د کابل د پروسې په نوم د سې شنبې د ورځې نړیوال کانفرنس یوه مهمه بریا ګڼي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادې رادیو ته وویل خغلی مرتسبی وی لمړی دا چې دا لمړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ مدیریت کیده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډیرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نشي، خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطحه چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستۍ ویناوالو نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل، خو په عین حال کې په کور دننه د شتو انتقادونو پر اوریدو او د اصلاحاتو پر راوستو هم ټینګار وکړ. خاغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشاره د حکومت منتقدینو ته په یو رغون کې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. خاغلی عبدالله وایي زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشانو د نظر خاوندانو دینی عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یو رغون کې مذاکره کې برخه واخلي. څو موږ لومړیتوبونه مشخص ګټور او عملي نظریات راټول او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروری ده چې خيار تصمیم
ونیسو.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګ له پاکستان وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شر زافیر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. په کابل کې دوی نامه دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې د کابل په کانفرنس کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ کړی. اخوا یو شمیر څېړونکي په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شوې شمنې په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. د نړیوالو چارو څېړونکي انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په اني وخت کانفرنس د ایدو لاسرونه حتمان د افغانستان حکومت تشته دي، ځکه دی وتوانیدل چې دغه منځوال خلک په خپل کور کې وساتي او دا غوډه مل مپالنه وکي. وګورل مګر کله چې تاسو نتایج او فایل خبره کوي بل تبیادو ته خراب دي. تر اوسه پورې زموږ د صلح او جنگ د لپاره 200 دشمن د لپاره تعریف پیدا نه کو، کله چې د صلح په عالی شورا کې مشوم نظم تغیرات رامنځته نه کو، فکر نه کوم چې صلح د راشن ځکه نو کابل کانفرنس یواز پر سمیات کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
دا یادونه ورده چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د ووی شیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړو چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو باسونه او خبرې وشوي.
مردل چې کابل پروند د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې د وښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه درلوده. دغه کانفرنس په مطلوبه نتیجه ورکړي. د پښتنې په امریکا کې لمیشت سیاسي تحلیلګر واحد فقیری څخه د مارکی په پایل کې وکړه.
زه فکر کوم چې د وخت هم نامناسب وخت و، د تنظیم د خاصه هم درست تنظیم شوی نه و. په دې کې د امریکایانو غونډه هم چې دا کانفرنس ته باید کړی وای، جنرال نیکلسن غوښتل چې دا کانفرنس باید وسی او ټول ښار خالی کړی و. زما په نظر دغه په خپله د ټول ښار خالی کول کابل په اسمان کې تیارې ګرځېدل، زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت یې زیانمن کړی دی.
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیرو ته اړتیا و، ځکه چې په کابل کې تیره اونۍ خونړی بریدونه وسول چې په دغو بریدونو کې تر 600 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتل. نو په دغه وضعیت کې امنیتي تدابیر یو اړتیا نه و؟
امنیتي شرایط به شته چې اړتیا ستاسو د دې کې شته، مګر دا چې په دننن حکومت کې دون زیات اختلافات چې خارجه وزیر هم را نسی په مقابل کې خلک ولاړې گورنر اتا یا نور هم سره په مخالفت ولاړې، په دغه شرایط چې دننن په افغانستان کې حکومت په خپل پرڅو مختلف ډلو متخاصم ډلو باندې وشل شوی، په دې وخت کې د سولې لپاره یو کانفرنس نتیجه نو افغانستان حکومت اول باید کوشش وکړي چې خپل ځان سره متحد کړي.
ځینی تحلیلګران فکر کوي چې د کابل د پروسی کانفرنس پروسیه کې د سویو کانفرنسونو په وړاندې د وی پروسی پایل دی. البته د روسیې په وروستي کانفرنس کې چې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وسوي، د افغان حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. ستاسو نظر هم دغه دی؟
شاید دغه د دفاره یو څه وی، مګر په خپل د کانفرنس باندې زما په نظر تنظیم باید یو څه وی وای، که څه هم کدا د روسیې په مقابل کې وای باید ټول دولتونه دا غوښتي وای په ډیر شاندار مداسم سره سی وای د طالبانو استاد یا ژغبانی کړی وای چې راځي، یا دغه استاد چې په کابل کې موجود دي د دوی څخه یو څوک راوځي. دا نه دا ول چې عموما خارجان کښینی او د افغان حکومت د خارجانو سره د سولې مبارک خبرې کوي، زما په نظر هغه هم د خپل ملګرو سره خبرې سره کوي چې یو په بل پیژي او یو بل ملاقات سره کوي. کانفرنس باید دا وي چې نور مخالفین هم باید تشکیل دای شي، څو د مخالفین اواز هم پکې انعکاس وکړي او د کانفرنس اهمیت لا ډېروي.
دغه کانفرنسونه د ذهنیت جوړونې او د افغانستان د سولې پروسې د نړیوالو د ملاتړ جلبولو په برخه کې څومره رول ادا کولای شي؟
کچېره د افغانستان حکومت په یو ځای دغه کانفرنسونه جوړ کړي او په هغه کې د افغان حکومت یو ژغوي متحد ژغوي زما په نظر په هغه وخت کې به دا کانفرنسونه نتیجه ډېر زیاته وي. مګر کله چې په دننه کې داسې لوی اختلافات موجود وي د دې کانفرنسونو ارزښت او اهمیت زیان رسوي.
سیاسي تحلیلګر واحد فقیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستانی چارواکي وایي افغانستان دی پر پاکستان د تور لګولو او ګوښونو پر ځای خپلو داخلي مسایلو ته پام واړوي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغانستان دی پر پاکستان د تورنو لګولو او د هیواد د ګواښ پر ځای خپلو داخلي چارو او مسایلو ته پام واړوي. د پاکستان د پوځ جګپوړو قمندانانو دا څرګندونې په هغه غونډه کې کړي چې دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجو په مشرۍ د راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قمندانۍ کې شوې. د چارواکو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم یوه خونړۍ چاودنه وشوه چې سلګونه عام ملکي کسان یې مړه او ټپیان کړه. که څه هم لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته لارښوونه پلان کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې یا آی اس پی آر د سهشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې په راولپنډۍ کې د جګپوړو پوځي قمندانانو یوه ځانګړې غونډه شوې چې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته پکې د سیمې امنیتي وضعیت څېړل شوی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي په دغه غونډه کې په کابل کې تر وروستیو ترهګریز بریدونو وروسته پر پاکستان د بی بنیاد تورونو او ګواښونو لګولو جایزه هم واخیستل شوه. افغانستان ته پکار دی چې پر پاکستان د تورونو لګولو پر ځای خپل ګریوان ته وګوري او خپل داخلي مسایل دې وپیژني. د پاکستان پوځي مشرانو هم دا شان په کابل کې د وروستیو ترهګریز بریدونو له امله له افغان ولس او افغان امنیتي ځواکونو سره خواخوږي ښودلې او د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ جاري ساتلو عزم ښکاره کړی. د پاکستان د پوځ د مشر په مشرۍ د هیواد د جګپوړو پوځي مشرانو دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان په مشرۍ د کابل پروسي غونډه روانه وه او د پاکستان په ګډون پکې د ویشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون کړی و. د یادونه وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې له پولو بهر ترهګري او ترهګرو ملاتړي هیوادونو نه زغمونکي بللي او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې ترهګري پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځان پرته خپل ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د شمالي قفقاز اوسیدونکو شکایت لري چې پر دوی پټ نظر ساتل کیږي او نمونه په هغه لیست کې شامل سی چې لمخې دوی باید تر څار لاندې وي. تفصیل ملالی بشیرنا.
مدینه د روسیه د شمالي قفقاز ته داغستان سیمې په مخاچ کلا کې د کوچنیانو لپاره په یو مرکز کې کار کوي. په جنوري میاشت کې د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزې څانګې د کارکونکو لخوا پر سرک د موټرو په منځ کې ودرول شو. دا هغه مهال خبره شوه چې نوم یې د کورنیو چارو وزارت په هغه لیست کې شامل دی چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. له هغه راهیسې د دې ژوند له قانون سره لاس او ګریوان دی. مدینه د ازادي راډیو روسي څنګه ته ویلي کوم چې دوی موږ تعقیبوي په دې خبره به ز ستونزه کم وشیم. دوی موږ ته تلیفون کوي، دروازې مراده بوي او کله پس پیدو کې پر درې یا پنځه بجې راسي او غواړي زه حوزې ته د پښتنو ځوابولو لپاره ورسم. که زه په کور کې نه یم دوی ګاونډیانو ته ورځي چې زه چیرته تللیم. د مدینه قضیه به ساري نه ده. چارواکو د مدینه دوه خويندو ته هم ویلي چې د دوی نمونه هم په دغه محرم لیست کې شامل دي چې د امنیتي ادارو لخوا جوړ شوی او پر خلکو په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودلو د احتمال په خطر څار کوي. دوی وایي چې په کورنۍ کې یې هیڅ سخت دریځ نشته او خپلوان یې سوریه ته نه دي تللي. دوی پوښتنه کوي چې آیا ځکه تر څار لاندې دي چې سرونه پټوي. د داغستان ولسمشر رمضان عبداللطیفوف ویلي چې د اټکل له مخې د ده په جمهوریت کې 10,000 وهابیان شته. د دغې سیمې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې مشر عبدالرشید ماګومیدوف بیا ویلي چې په دغه سیمه کې 16,000 سخت دریځ شته. فعالان شکمن دي چې په دغه پټ لیست کې شایي تر 20,000 پورې کسانو نومونه شامل وي. د 2018 کال په جون میاشت کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې شورا یو راپور خپور کړ او د هغو کسانو د نومونو پر دغه لیست یې سخت انتقادونه وکړل چې باید د حکومتي ادارو لخوا د احتمالي سخت دریځۍ په خاطر تر څار لاندې وي. دغه شورا په خپل راپور کې ویلي چې له هغو اوسیدونکو څخه یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړل چې نومونه یې په دغه فهرست کې شامل دي. راپور وایي چې په دې لست کې شامل سوي ګڼ شمېر کسان سختدریز وهابیان او یا هم سلفیان نه دي، بلکې د دودیز صوفي اسلام استازیتوب کوي. راپور پر هغه قانوني اساس انتقاد کړی دی چې له مخې دا لست جوړ سوی دی.
په همدې خبرونه کې په یوه تفصیلي راپور کې دا مسله څېړل سوې چې په کابل کې حتی حاضری هم غصب سوي دي. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ګاونډي هیواد پاکستان د افغانستان په وړاندې یوه نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. بلومبرګ خبرونه خپل مطلب د افغان ولسمشر پر دغو څرګندونو چې د سیشن بي په ورځې په کابل کې د سولې په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې کړي پیلوي او لیکي. د ولسمشر غنی دغه دا پیغام ورکوي چې د ناتو او افغان ځواکونو لپاره څومره ګرانه ده چې وسلوال طالبان او نورې هغې ډلې ماتې کړي. د بلومبرګ په وینا د هغو ډلو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په خاوره کې پناځایونه لري. بلومبرګ وړاندې لیکي غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې د دولت ملاتړي تروریزم د پای ته رسولو لپاره په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه وویل په وروستیو دو کلونو کې 12,000 بهرني وسلوال افغانستان ته ننوتي چې د اسلامي دولت ډلې لپاره جګړه وکړي، او زیاته کړه چې په همدغو 2015 او 2016 کلونو کې له 15,000 زیات افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خبرونه په کابل کې ورستۍ خونړۍ چاودنې ته چې د قربانیانو شمېر له 150 تنو زیات شوی په اشاره لیکي، که څه هم دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان امنیتي چارواکو هغه د حقاني شبکې کار بللی چې په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې په لارښوونه او مرسته یې ترسره کړې ده. خو پاکستان لکه د تل په څیر د کابل دغه ادعاوې رد کړې او هغه بې بنسټه بللې دي. بلومبرګ د غراز د سولې په اړه هم د ولسمشر غنی د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي له طالبانو سره غواړي سوله وکړي، خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانستی نه وي. هغه ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني، کولی شي چې د ځان لپاره یو دفتر پرانیزي، خو دا به د دوی لپاره وروستی چانس وي. ولې نور ځواکونه له افغانستان سره مرسته نشي کولی؟ نیویارکر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د چارو د څېړونکي بارنت روبین په قلم مقاله خپره کړې او له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د کابل د چاودنې مسؤلیت نه طالبانو په غاړه اخیستی او نه هم داسې شواهد په ډاګه شوي چې هغه د داعش کار وي. خو که هدف یې د جرمني سفارت یا هم د امریکا او ناتو تاسیساتو، ښایي هغه د ترامپ د ادارې او د ناتو د متحدینو له راتلونکو پرېکړو سره چې آیا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي او که نه تړلې وي. د روبین په باور دغه چاودنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ملاتړ یې هدف و، ډېر زیان خلکو او د خلکو ملکیتونو ته ورسوو. نیویارکر وړاندې لیکي هغه نوي ځواکونه به چې امریکایي جنرالانو یې وړاندیز ترامپ ته کړی و نشي کړی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. د لیکوال په باور نور ځواکونه، نور روزونکي، زیاته بمباري او ډېرې پیسې به ښایي د جګړې په لومړیو کرښو کې پر وضعیت یو څه اغېز وکړي، خو اصلي ستونزې د جګړې په لومړیو کرښو کې نه بلکې تر شا یې پرتې دي. لیکوال عمده ستونزې داسې کتار کړي: په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات، پناځایونه چې افغان طالبان په پاکستان کې لري، او هغه دښمني چې د سیمې ډېر هیوادونه یې په افغانستان کې د امریکا د حضور په وړاندې لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کله چې منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې د هغې سختریزي ایډیالوژۍ د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې تروریزم زیږوي. د منځني ختیځ رهبرانو د قطر په اړه شکایت وکړ. تفصیل اجمل انس خبري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ویلي منځني ختیځ ته د خپل روسي سفر پر مهال د سیمې مشرانو ته ویل چې له دې وروسته به د افراطي ایډیالوژۍ ملاتړ نه کیږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې ده چې د منځني ختیځ مشرانو ټینګار وکړ چې د افراطیت د ملاتړ په اړه سخت دریځ خپلوي، خو د ټولو اشاره د قطر خواته وه. ولسمشر ټرمپ لیکلي ښایي دا د ترهګرۍ د وحشت د ختمېدو پیل وي. نوموړي همدارنګه تیره میاشت سعودي عربستان ته خپل سفر ګټور بللی. د لا غیر وروسته چې ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر شو، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ته یې لومړنی بهرنی سفر و، خو قطر د سخت دریځۍ څخه د ملاتړ تورونه رد کړي. سعودي عربستان د متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، مالدیف او د لیبیا په ختیځ کې له میشت حکومت سره یو ځای د جون پر 15 نیټه له قطر سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په امریکا کې د دې هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو په اړه وویل.
لن تتأثر الحياة اليومية.
خغلی الثانی وی له دې پریکړې سره به په قطر کې ورځنی ژوند متاثر نه شي، نه به هغه پروژې اغیزمن شي چې همدا اوس پرې په هیواد کې کار روان دي، او نه به راتلونکي پروژې اغیزمن شي. الثانی زیاته کړه چې هیواد یې د یو پرانیستي او صادقانه ډایلوګ او خبرو اترو غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې قطر به غچ اخیستونکي اقدام ونه کړي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت د سی شنبې پورې سوال چې د قطر پاړې په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. پینټاګون همدارنګا پر ټویټر ټولنیزه ویب پاڼه پر دې موضوع د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د پینټاګون ویان جیب ډیویس وویل د یو شمیر هیوادونو لخوا له قطر سره د هر ډول اړیکو پرې کولو اقدام په قطر کې د دوی پر فعالیتونو او د دې هیواد په شاوخوا کې د هوایي فضا د کارولو د اجازې په برخه کې کوم اغیز نه دی کړی او د داسې یو څه تمه هم نه لري. دا مهال په قطر کې لزر امریکایي سرتیري میشتي او په دې هیواد کې امریکا یو لویه پوځي اډه لري. په عین حال کې د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړه ولسمشران د قطر له امیر سره په خلیج کې د راپورته شوې د کړکیچ د سولېز هواري پر لارو چارو غږیدلې.
یو امریکایي کمپنۍ داسې آینه کې جوړوي چې خلکو ته خوب ورولي. نور اسمت سروان راتوي.
سانا هیلت امریکایي کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې چې که پر سترګو یې کړئ نو لس دقیقې وروسته خوب دروړي. سانا هیلت کمپنۍ د دغو عینکو کارونکو ته ژمنه ورکړې چې یوازې په لس دقیقو کې خوب وروړي. دا عینکې یوازې د رڼا مخه نه نیسي. سانا عینکې چې د هیډسیټ په شان دي په مازغو کې داسې ماډلونه جوړوي چې د طبیعي خوب په مهال په مازغو کې رامنځته کیږي. په دې ډول دا سیستم ژور خوب د انسان په ذهن کې تلقینوي او بې خوبي له منځه وړي. سانا هیلت کمپنۍ اوس پر ورزشکارانو دا عینکې تجربه کوي او هیله لري چې د هغو خلکو ستونزې به کمې کړي چې ښه خوب نه ورځي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو له پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سي دا مرزونه کړي صاحب معنا موږ هیڅ څه غم نه خوري. د اشرف غني د زوان ز کوچانو خورم در کنه د کوچانو غم دول نه خوري.
زه عمر خان کوچي د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالي کوچان دا هللرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د نو د وی میاشتې من په تمو رښینا سمسته د کندار ایوانی ډاکټرانو ول وس واکسین د تر ورسي وس راځي هغه نه رااله د ورسي ترکی واکسین ول ګول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پاینده محمد کوچل بریکاوله داسې نه خبرې کوم داشته کې لال می کړلی دی او لال می نه کیږي نه چښتن اجازه کوي. پیدا چې اشرف غنی صاحب آتان راولېږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی وکړي چې کوچان ډېر ستونزو سره مخ دي. والسلام.
سلام علیکم. زه د شکر درې دی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچانې موږ به لومبیا زره جاته تو و سمال تم خل نه پریدی عبدل تم بدشت کی خل نه پریدی صاحب خلک به بونه به خطا پازابی ارزو کو ارزم څوک نه اخلي حکومت را ته وای خرسي کوي. مونږه د ټولو چرواکو نه دایله ده چې مونږه غم وخوري. والسلام.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دا توبګر په نامه اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي دا چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو لپاره چنده ټولیږي. افغان عالمانو ولې په دې خبره خوله پټه نیولې ده؟ توفیق افغان هوتک له زابل څخه لیکلي په داسې حال کې چې د کابل د حادثې د قربانیانو له زخمونو لا هم وینې روانې دي. طالب ترورستانو ته بیا ننواتې او د سولې وړاندیز زما په نظر سرچپه پایله لري، ځکه هغوی فکر کوي که موږ هر څومره ستر جنایت وکړو بیا هم دغه بیده ملت او بیواکه دولت راته ننواتې کوي. عبید له خوست نه. نور له طالبانو څخه د سولې هیله د ولسمشر محمد اشرف غنی لویه تیروتنه ده. باید د دوی په وړاندې نظامی قوت وکارول سي. نعمت لیکلي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې وسلوالو امنیت ډیر خراب کړی او دولت یې هیڅ پر ضد اقدام نه کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ده. په لشکرګاه کې درې ورځې کیږي چې چریکي حملې شروع سوي. حکومت باید د دغو چریکي حملو مخه ونیسي. موسی کلیم افغان له کندهار. وسلوال طالبان باید په دې مبارک روژه کې سوله وکړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هم د دې خبری خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کاناډا یو لوړ پوړی ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، د انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو د دوو ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړي چې ترورزم هڅوي، نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د څټک په وسیله برید وکړ. ځینې څېړونکي وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش په ایران کې د خلکو د جلب او جذب په لټه کې د صفي الله ستانکزي تفصیلي رپورټ برابر کړی.
داعش یا اسلامي دولت ډله په فارسي ژبه ایرانیانو ته د جلب او جذب پیغامونه ورکوي. دا خبره ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته کړې ده. د دغو څېړونکو له ډلې یو هم چارلي وینټر دی چې اوس وخت د راډیکلایزیشن یا افراطګرایۍ او سیاسي شخړو د مطالعاتو له مرکز سره د مشر څېړندوی دنده مخته وړي. داعش ډلې په تیر مارچ کې یوه ویډیو خپره کړه او په فارسي ژبه د ایران اقلیت سنی مذهبه خلک د اکثر شیعه دولت پر ضد د پورته کېدو لپاره وهڅول. ایراني چارواکو دا ویډیو خوشي خبرې یادې کړې او ویل چې د ډلې په عراق او سوریه کې د خپلو سختو تلفاتو د پټولو لپاره دا کار پیل کړی دی. ایران په تیرو شپږو کلونو کې زګونه پوزي سلاکاران او زرګونه داوطلبه جنگیالي سوریه ته لیږلي. څو د اسلامي دولت ډلې نور مخالفینو د امریکا او ترکیه لملاتړ برخمنو مخالفو ډلو پر ضد د بشار اسد د رژیم ملاوتړي. ایران په سیمه کې د بشار اسد د رژیم سرسخت پلوي ده. داعش ډله د خپلو بیانونو فارسي ترجمه هم خپروي. دا ډله د رومیا په نوم یو آنلاین مجله لري چې خپل اظهارات پکې خپروي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو سرڅېړونکی چارلي وینټر وایي داعش ډلې دا ځل یو لیکنه په خپل آنلاین رومیا مجله کې په فارسي ژبه هم خپره کړې ده. چارلي وینټر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلو منتخبو مقالو فارسي ژباړه هم نشروي، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل رومیا مجله کې فارسي لیکنه کړیدا او دا مسله دی وی تر سره شوی قضیه منطقي جریان پډاګه کوي. خغلی وینټر دا یادونه هم کوي چې داعش ډلې له 2015 کال راهیسې فارسی لیکنی او د ویډیوګانو عنوانونه په فارسی ژبه خبره کړی دي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو د مرکز سرڅېړونکو چارلي وینټر دا وایي د داعش ډلې په انلاین رومیا مجله کې د تاوتریخوالي د هڅونی خبرې خبري شوې او دا چې څنګه خلک په چړو وژل شي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د ایران د حکومت هڅه داعش د لاپدی کې پاتې راولي چې د ایران خاورې ته داخل شي. نورو ایرانی چارواکو هم خبرداري ورکړي چې داعش جنگیالي د ایران د سرحدونو په 30 کیلومتره کې هم ولیدل شي په وړاندې به سخت اقدامات وشي. داعش ډله د افراطی سلفي سنی مذهبي پیروي کوي او په عراق او سوریه کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستیم. همدې مسلې ته په اشاره د کرکېش نړیوال ګروپ یو مخکخ ایرانی څېړندوی علي وایز وایي سلفیزم او ایرانی فرهنګ د اوبو او تیلو په څیر دي، نه سره ګډیږي. تاریخجن افراطیت تر ډیره د بې ثباتۍ زیږنده ده او ډیر افراطیت په ډاګه کوي. هیڅ داسې شرایط په ایران کې چې ثابته ده او هم قوي دولت لري د تطبیق وړ نه دي. خو که ایرانی چارواکي او څېړونکي هر څومره په خپل خاوره کې د داعش د نفوذ خبر را ده کړی، بیا هم د ډلې خپل لار کړی ده. دا خبره د ایران د پیاده ځواکونو قومندان احمد رضا پوردستان تیر اگست تایید کړ چې داعش ډلې د ایران په کرمانشاه کې خلک جلب کړي وو. دی وی داعش ډلې په نفت شهر او قصر شیرین لویدیځو سیمو کې ځینې کسان جذب کړي وو. همدارس د دې ډلې دوه غړي چې انتحاري واسکټونه په غاړه ول امنیتي ځواکونو سره په مخامخ ډزو کې وژل شوې دي. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمود علوی هم ویل له داعش ډلې سره د 1500 ځوانانو د یو ځای کېدو مخه نیول شوې ده. د افغانستان په فراه ولایت کې هم چې له ایران سره اوږده پوله لري داعش ډلې په لومړی وختونو کې پټانځیونه کړي وو. اخو په ختیځ لویدیز افغانستان کې هم د داعش ډلې یو غړی چې ویل کېږي ایرانی دی او له لویدیز آذربایجان راغلی و د چارواکو لخوا نیول شوی دی. دغه نیول شوی کس ویلي د ټلګرام اپلیکیشن له لارې د یو سړي لخوا له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو بلنه ورته ورکړل شوې وه. د داعش ډلې په لومړۍ درجه جنګیالیو کې که څه هم د ایراني اتباعو حضور کم بلل شوی خو دا کسان د انتحاري حملو په برخه کې فعال ښودل شوي دي. له تروریزم سره د مبارزې هاګ میشتي مرکز لپاره د افراطیت او سیاسي شخړو سرڅېړونکي چارلي وینټر په یوه مقاله کې یادونه کړې وه چې د 2015 کال له ډسمبر د 2016 کال تر نومبر پورې د داعش ډلې اوو ایراني غړیو انتحاري حمله کړې دي.
په کابل کې د هدیرو ستونزه په زیاتېدو ده. د هدیرو مځکې غصب سوي چې خلکو ته ستونزې ولاړې کړې. احمد شیبر تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
نسته هدیرې خو نسته ختمې شوې هدیرې او کومې چې زړې هدیرې ولې هغه یې ورانې کړلې ورانېږي او کورونه پکې جوړېږي دوکانونه پکې کېښودل کېږي.
د افغانستان د احصایې د مرکزي دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس 4 میلیونه او نږدې 2 لک ته رسیږي. په دغه ګڼ میشت ښار کې نوې هدیرې نه دي جوړې شوي او د ځینو پخوانیو هدیرو مځکې زورواکو غصب کړې دي. محمد افضل ناصری چې له اوږدې مودې راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسئول زمانګه مشران دي که امر ده او زده که رئیس د نایا ده. په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغلته 50 کاله کېږي اوسیږو نو زه دې ځینه چېرته به سم خپل مړی په اوږه باندې په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته د اشخاص شته دي دلته راغلي په زور دا اوس هم د زور دا وکی ولا په خپل سترګو لیدل چې قبر یې ورکړی د پاسې پې کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستره هدیره د ښار په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په د ښار د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړي خاورو ته سپارل. د ښار جوړونې وزارت ویاند نیولو فرلنګر وی چې اوس هم د غستون زشته
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړې دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یوه ستونزه جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډېرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدحام دې ته لاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وایي
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000
په شهدای صالحین کې له 15000 تر 30000 او 10000 پورې قبر خرڅي. د زړه قبر هډوکي باسي او په هغه زړه قبر کې نوې مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کوونه بر مردم ځای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپل مزکو یو برخه هدیرې ته وقف کوله خو اوس داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې چا په کابل کې مځکه هدیرې ته ورکړې وي. د کابل یو استوګن چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی دې مسلې ته ډیر خوشی نه دی. دی وایي
ماشین ته بولدار شو ماشین به راوړو هلته به ورا شو یو لوګای کوي نور وایي هم شیم زیاتې نه وي بله شارې زیاتې نهست. دا خو د ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړه کېږي خو یو دوه خو درې خو نه مړه کېږي د دې به اخر نتیجه څه خیږي څه به کېږي.
د اروپا په ګڼو ښارونو کې د هدیرو مځکې ګرانه دي نو یو شمېر خلک د دې وس نه لري چې خپلو مړیو ته هدیرې واخلي. د همدې لپاره په هدیرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کېږي. د کابل ښار د هدیرې د ستونزې د هواري لپاره د ښار جوړونې وزارت د کابل له ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی مؤسسې سره پر یو پلان کار کوي. د دې وزارت ویاندی نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
موش په ماستر پلان کې دا ځای کړی دی چې څومره مځکه ورته پکار ده د مځکه څرنګه وساتل سي طرحه یې څرنګه وي د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي دا هم په پام کې دی چې کله دا ماستر پلان نهایي سي د پلي کېدو لپاره به د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله مند دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هواره شي. ښاروالۍ به دا پلان کله پلی کوي د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې یې تطبیق کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومنې. نن په کندهار ولایت کې د هغه پولیس د ژوند په اړه درته وایو چې دی وای په جګړو کې ټپي سوی خو له دریو کلونو راهیسې پر ځای پروت دی او د افغان چارواکو څخه ګیله کوي چې د ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. مخکې تر دې چې د دغه پولیس سره خبرې واورو، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه او پیغامونه درته خبروم چې په کابل کې د وروستیو پیښو او چاودنو په اړه ازادي راډیو ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانستان پاکستان پاکستان افغانستان والسلام.
وعلیکم السلام. علیکم دا زادی راډیو د مر ازادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. بعد سلام دا څنګه مې بعد دا معلومات و چې دا کوم پټا کولې چا کړې دي. بعد دا پرار شي باندې فشار نه چې دا کنه پټاو نه غاک پټاو.
بلی السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه نیړی کانی ولی دا دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. کابل کې په کومو جانو کې چې خونړۍ چاودنې وشوې موږ ډېر سخت خواشینی یو. زموږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارو لاس واخلي. دا ټول پاکستان د پاکستان نه لاس په افغانستان کې دغسې درب درب ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت خبری کوم. زما خبری راځي او هغه سیستم چې چارشمې ورځ باندې وښونړی دی په کابل کې واقع شول. واقع چې دا یو ډیر بد غمیزه ولا او د هر افغان لپاره توڅویږي تویږي. او په دې کې چې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضرر منسوی یا شهیدان سوی یا زخمیان سوی نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې په ټولو افغانانو باندې په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله ولا. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص مغرض اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده او هغوی دا یو قوم یا پیر سم چې تړلې ده. نو دلته د پردې شاته داسې لاسونه شته چې هغه هیوادونه چې په دې غمیزه کې دخیل دي هغوی غواړي چې په یو نامه او بل نامه باندې په دې غمیزه باندې یا په دې بده پیښه باندې پرده واچوي او په افغانستان کې کشمکش جوړ کړي، تشنج جوړ کړي. زما خوښت او زما هیله او همداسې د ټولو افغانانو هیله دا ده چې افغانان باید یو وحدت احساس کړي او یو ملي وحدت باید دوی درک او احساس کړي. ومن الله.
السلام علیکم. دا زغمی رجوع ته یوګدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وکړم. زه جنت الله افغان د هلمند ولایت څخه خپل خبره کوم. هغه په دا تیرو حالاتو باندې د افغانستان چې دا غوښنړۍ پیښې درې پرله پسې په دا چې یاست کې وڅېړې ډېر سخت خوښي او په دې برابر باندې زموږ په قضا زموږ خواهش دي چې افغانستان حکومت نور افغاني افغان مشران دي په ساده حقیقاتو باندې خلک نور نه خطا باید چې عملي اقدامات په کار دي او باید عملي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو زړونه تسکین شي او باور په دې حکومت باندې وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د روزي مبارکي په میاشت کې کابل کې کومې چاودنې وشوې په دې ټول مسلمانان خپه دي. او زه د لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ نه غږیږم. او بیا زرداری صاحب وویل چې کوم شواهد افغانستان لري چې افغانستان کې لري نو نه جرم ومنم. نو اوس دوه پاکستانی چې نیول سوي دي ځان وزون کې په باګرام کې ولایت کې، نو هغه باید په تورخم کې ورته وسپارل شي او دنیا ته یې وښي چې دا دي دغه شواهد. وسلام.
بله السلام علیکم، زما نوم عبدالباقی د زابل ولایت د شازی د ولسوالۍ څخه د آزادۍ له راډیو سره په تماس کې یم. د آزادۍ و راډیو ته دا پیغام لرم، خدای دې وکړي چې خپورې کړي. لکه څنګه چې په د چهارشنبې په ورځ زموږ هیروډینو هیوادوالو په کابل کې د مظاهرې دپاره راوتلي وو، هغه د زړه د درد دپاره، مګر ځینې زموږ مشرانو چې د ځان مشران به هم بولو چې هغه پسر طلبه چوکۍ طلبه او هغه هغه مشران دي چې زموږ وطن یې له تاریخ سره د غم پر ټغر راکښېنولی ده، او دا مظاهره داسې مظاهره کوي چې هغه د کودتا په شان. نو زموږ دغه رعایت خلک، زموږ دغه هغه خلک چې په هېڅ لاره کې لاس نه لري، تش د وطن د جوړېدو دپاره نارې وي، دغو پرسطلبو خبرو ته دې نور غوږ نه نیسي، دغو ته دې رایه نه ورکوي، داسې یو عمل دې وکړي چې په آینده انتخاباتو کې دې دغو مخ ورتور کړي، او په یو لاره دې رایه نه ورکوي چې هر څوک دي. مننه.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد کریمی د ترکیه څخه تاسو زحمت ورکوم. اول نیک هیلې تازه سلامونه راډیو ازادي ته و نور اوریدونکو ته وایم، او فاصله دې د کابل په برید کې تا خپل دولت مجرم دی، دولت وخت چې دولت او رادار ورنه لري، خپل بر سایه باندې کنټرول ورنه لري، او ته نو څه پوهه چې دا بم په شاره باندې استعمال کړی. خدای دې وکړي چې اخرنی برید دی بل دا نور بریدونه ونه شي په افغانستان کې. مو افغانستان نورم ویجاړ دی، نورم بدبخت دی، او د دې اضافه بدبختي دی خدای څخه غواړي چې ورته تېر شي نه شي. بس مننه، نیکه ورځ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دې رحمت الله کارکونکو اوریدونکو السلام الله وړاندې کوم. بعد السلام مې د کابل د مظاهره چلو نه هله دا چې د اثر سره سره غني چې تیر دا د واسکا نه چې په کې لاس کې دی او بار ولاندې دا به غره ته کوم دا د دې امنې قانون کله چې عبارت د امنې ملي دی سلام.
اور پروان کا تو ہوتنا دا کہ جی چوتھاں دے پورا تے خبر کہ 14 نو کڑا دا پرسی بری تو اگر ہن نو تو ہوتنا دا کہ جی پی سی ایس نے امیرو نو نسی تو سلام احترام تو مخام خاص
ستاسو دی هم په مخه شسی. دوستانو، د یو شمیر هیوادوالو نظرونه او خبرګونونه مو اوریدل چې افغان حکومت څخه د سولې دروستلو او ثبات په برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. البته چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. د افغانستان حکومت وایي د دې ډول پیښو په وړاندې بې تفاوت نه دی پاتې شوی. د سولې د هڅو په لړ کې د پلان سره سم د سه شمې پرس په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې د څه باندې شلو هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې وکړې، چې د دې کانفرنس پایلې وروسته معلومی سي. اوس هم لکه چې د خبرونې په سر کې مې دا ونه وکړه، د یو پولیس سره مې مرکه کړې چې له دریو کلونو راهیسې ټپي سوی دی او د پر ځای پروت دی، او له حکومت څخه غواړي چې مرسته ورسره وکړي. د مرکه په سر کې مې د سلطان څخه پوښتنه وکړه چې کله ټپي سو څو کلن وو.
ما خپل حساب هم ولا کړم، علي نور صاحب نور ژوندې شو، دا زما تاریخ نیمشته کړی وای، زما شي چې دا زما څوک یو ویني، دا زما کارتون ویني، په هغه وخت ما زرو بریتون نه و، یعنی زه را شکه شه به کوم شپږ میاشتې ما کړې مې وویل په کندهار کې دا ظرفي صاحب په ځای کې اما شواهد لرم، کارتون لرم، شپږ میاشتې ما کړې مې وویل دا هغه ځای څه نه، د شپې را پرېښولم نه، د ورځې شپږ میاشتې مې وویل کړې مې وویل بلته موږ اوزو ته را تبدیل کړلو، اما چې په جوازو کې دلته وظیفه راکړه د خپل ځای ته راوستلو، بیا ما د دې وظیفه اجرا کوله. زه خوره کې په افغانستان ولایت کې ما وظیفه درلوده د درې کاله در مخه
په کندهار کې،
زه دا څلور کال وو په کندهار، ما ډېره سخته وظیفه په افغانستان په شهر کې اجرا کړې، ما چې وطن ته خدمت کړی دی.
تاسې په کوم پوستا کې، په کوم کنده کې وي، په کوم ځای کې وي؟
زه دلته د شار پر درېمې ارزي کې وم،
یو سو عمر بیا د جزا تسجیل فلم چې کډمې مې وویل شپږ میاشتې بیا تسجیل فلم لاړم د پنجوایي ولسوالۍ ته.
ښه ښه، پنجوایي ولسوالۍ کې په پوسته کې برید در باندې وسو که څنګه؟
ورې په پوسته کې وم چې په ما باندې برید وسو، په کمین کې مو وختلو، د پوسته څخه را ووتلو، په مکر کې وو نو باره په کمین کې وختلو. نو زما قومندان هم زما سره شي سو دوه درېاندې والان نورم شي دان سوده زه چې خوښ شولم په دا ځګر کې مې اوسم یوه مرده کبن نه ده مرمۍ او د امنان پر بستر ولګېده. په شفاخانه کې درې میاشت پروت وم چې په ما د زما مور له نه وه خبره زه را وړی وم پروت وم. نو بیا هلته ډاکترانو درد سره وکړې چې جاتې وکړې. بیا یو خارجي ښځه وه د سپرستیت دا وه، بس هغې وویل وروره کې د بانک وکڅونه مینه په فور چې د زده کار وشي په یوازې پیدا شي بیا به موږ راده تر واخلو. نو باره ورې شفاخانې ته بیا زما مور خبره کړې وه، بیا ورې راغله. نو زه اوس یو داسې مقصد نور لا نه لرم چې زما سره پرې اوزه ودرېږي. زما علاج دونه علاج هم نه دی دا چې فور اند کېږم. اوس زه بیایم د څو صفاته یم، ولاکن یا دوه سیندلي دي، ولاکن یا کري دلدلي دي، ولاکه یا چا راته ویلي دي. په ځوان ځواني دا یم پروچم مقصد قسم په خدای زړه مې ډېر درد کوي. تا اوس تا سره زه ګاډی مه ماته بېخي دا چې بغارې راځي چې وم بغارې وم. نو خالد کرناج سره وزونه دار کې ستاسو ما پر حال باندې پښتنه وکړله. نو ما چې دا وطن ته دا خدمت کړی وي، ما چې په دا وطن کې اما زه اوس هم چې جوړ شم بېرته راغلم د وطن خدمت ته درېږم. زه دا چې نه کوم کنه نیمه تنخواه ایلده ده، نیمه تنخواه ایلده ده. مقصد یو په فکرم چې اته نه درېدلې په کور چې پروچم وزه زغلی. نو په دغه مځکه کې مې خوړل زه دغه پښونې حرکت سره پرېښی دي په دغه درې تېر باسکل کې ګ
ستاسو سروس په کورنۍ کې څو نفره دي؟ ستاسو کورنۍ کې څو نفره در سره ژوند کوي؟
ما په کورنۍ کې ما سره مور ده، یو زما یو مې بل خو زه هغه در دا وسه کښر ده. هغه بس دا د ډېر نفره وسیله.
او ستاسو دا ډوډۍ او کور دا کار مو څوک یې مور مو؟
دغه ډوډۍ او دغه کار چې زما مور په هوټل کې کار کوي، ورې په افغانستان کې په هوټل
کې
هوټل کې کار کوي. دا ودونه یې 15000 افغانۍ د میاشتې هغه توکي. نو هغه په دغه سره چلو زما د مایدونو پیسې چې دي چې ماته ما د مایدونو کار جوړ کړي. نو هغه په شخصي چې را جوړ کړي دا چې په حکومت کې زلانه معرفه کړې ولیا قومندان ستاسوک نسته هیڅ چا نه بالا غږ نه اوري.
هغه پیسې درکې؟ هغه پیسې د مایوبینو ماشت دی هغه درکې؟
هغه د مایوبینو ماشت دی چې په څه زره غوڼې د کال راکې هغه یو کال سره وسیږي. یو دا غږ کال واغه زه د ستاسو کې یې سره ورکم یا مخته چې زما یو دوا وې زمون هغه څه زره غوڼې چې ماشت زما مور کوي هغه د کور یو خپچه او شی نه کوو. او دلته زما مور دا چې کوم مصیبت ما سره اخته ده په لحاظ د خدای چې زما غږ غواړي او په لحاظ د خدای چې یو پوښتنه را باندې وکړي. دا فرقې دوی ما د خلاصو چې پلار ته ورشي زه پر دې ځای ورته پروچم. زما پاتي زما ضرورت زما هر څه پر دې ځای ته نږدې. خو مقصد دومره نه کې لحاظ وم خور دومره نه دي چې مقصد دغه یا دومره غټ شي یا شی دغه نژین د ستاین چې کېږي زه پاتې یم په دې وطن کې ما چې درې کاله داسې خدمت کړی دی خور چې زه په دا درېمه زده کې وم په ښار کې. دا پوښتنه کوه چې په دا کلي او مال کې ما داسې وظیفه کړې ده چې کوم وخت په کور ته مېلمه راغلي یا بیا ما ته زنګ را وویل څه دې خبرې دا مېلمه زموږ کره راغلي د شپې ته را ووتې د زمې مې کړي دي پېغې مې کړي دي. مونږ زه داسې نه وایم چې ما خالي مې د دې په زړه درد کوي چې زما دونه مریضي وو څه یې ولاکه ده د جو کوم چې وخت ولاته هیڅ زور غواړي یا ولاته تجاران وروم ته غواړي چې درې او څلور سره راټول هغه څنګه کوم تجاران د خپل مسجد جوړس مشه دغه نه یو یو دغه وکی وام کاری وکی چې ما درې عمر ته پر خالي واسي په دغه نجین سپانسي لا چې زما دغه نه زت پلان تو کې نه لرم. او چې راپورتم سم زما یې په الله سره کتن چې وشاکه سم د تواسي دلته راغم خدمت د خاوي په خدمت کې درېږم دلته هغه کمربند الله تعالی.
په کندهار ولایت کې د یو ټپي سوي پولیس سره د اساتې رډیو مرکه وچی د خپل ستونزو په اړه راته ویل. هڅه مې وکړه د افغانستان له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره خبرې وکم چې راته وایي د سلطان او د تورته نور پوځیانو چې په جبهاتو کې ټپي کیږي څومره ست کیږي، خو تر اوسه په دې اړه چا ځواب نه دی راکړی. پراتلونکو خبرونه کې به هم همدې هڅو ته دوام ورکوم. زموږ غلا ازادي رادیو اوري.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان نو تاسو نور پیغامونه هم را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به وورو. له کوټې څخه د دلاور خان پیغام اورو چې د کډوالو په اړه وایي.
زه د کوټې د دلاور خان د خبره کوم چې د پاکستان حکومت وایي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وختي زموږ سره برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورکول شي. اکثر ته یا د اکثر وروسته موږ ولاړ ته خبره سره مې پر 13 یا د اکثر سره نو په مخ کې لازم پیغام دی چې یو کې نشه.
مننه وروره ستاسو پیغام نشور سو. لکه چې د غوریدون کې ژغ مو وریدي د دغه افغانانو یو بیلګ ده چې په افغانستان کې لستون سره سره غوړي بیرته خپل هیواد ته راستون سي، او اثر لدی چې د ازادي رادیو د راپورونو لمخي افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار اوس نغدي مرستې هم نیمایي تر سوول دي، یعنی له $300 څخه $200 ورکوي. خو بیا هم افغانستان ته د دغو کډوالو د تګ د لیوالتیا دلیل څه دی؟ په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی په دې اړه ځدی راټو ویل.
زمونږ افغان کډوال د تلیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي، او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرونو ته ورسید تقریبا د مهاجرونو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګه د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
بلخوا ځینې کډوال افغان حکومت څخه غواړي چې مرستې ورسره ډېرې کړي څو هغوی بیرته خپل هیواد ته په ډاډه زړه ولاړ شي.
هلو السلام علیکم، زما نوم رحمت الله فریدی ده. د تل تور بنا د ټلیفون بلې کوم. اشرف غنی احمدی نه لوړپور چارواکو نه ملګرو ملتونه هله کېږي چې مهاجرینو ته بیرته $15,000 3% کار باندې وټاکل شي. مهاجرین ډېر ژوبل دي، د ګاډي کرار 3 لک روپۍ ده، د سرپنا ځای نه لري. اصل عمل احمدینه هله کېږي چې ملګرو ملتونه دادا د افغانانو ته بیرته $15,000 او $1 وټاکل شي.
بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی دغه اوریدونکو ته په ځواب کې وایي.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دې نه مزرته غوښت. خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر سوچ موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فند را جلب او جذب کړي، لیکن له بده مرغه فند په غند زمانه پیدا نه شو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ غلا آزادی رادیو اوري. له غزنی ولایت څخه یو بل اوریدونکو ته ورزو چې د شتینه ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کوي.
السلام علیکم، زما یو ډاکټر پیغام دی چې د غزنی نو د اندړو ولسوالي پوری بيخي زیاته سیمه کلی دی. زموږ یو دا مشکل دی چې دلته بيخي هیڅ زنانه ډاکټر نهسته چې مریضان ورته ورولي. د زنانه و دپاره که له غزنی نو تېر ولسوالي پورې نو که یو کلینیک دلته فعاله شي چې د خاص زنانه وي ډاکټرانې پکې واوسي او زنانه وي ډاکټران بیخي دلته ستنو، نو دا یو ډېر غټ مشکل دی. زمونږ حکومت نه همدا غوښتنه ده که دا زمونږ مشکل حل شي نو موږ به ډېر خوشحاله سو. مننه.
محترم دوست په راتلونکو خبرونو کې به د شوزو هم د ستونزې په اړه هم چارواکي وژغو د بریاو په هیله مو يم. دوستانو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. دا پروګرام ستاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه له دې وروسته هر چهارشنبه د سهار 8:30 بجې او تکرار د جمعې په ورځ د مازدیګر 4:30 بجې له ازادي رادیو اوریدلای سي. زموږ همکار تایرو شانس خه هم مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.